السلام علیکم. نن دوشنبه دلندیه قوس 14 د دسمبر میاشتې 15 د ازادي رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما بېګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیا رغونه 500-600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و، خو د میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تاکل سوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي، او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوبې کې فرانسې پولنډ ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه، او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. د سیاسي مسایلو شنون کې شکریا بارکزی وایي
چې دا بشري حقوقونه دي او د ښځو حقوقونه دي، دا غیده همایې لپاره باید ګړندی کوټلی او مؤثر ګامونه واخیستل سي.
په کندوز کې د ګډوډۍ او لزیاتېدو خلک شکایت لري.
بار غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بي خیالات ګډوډۍ.
په بل لور کې اوري چې په کونړ کې د کاروبار خاوندان وایي چې وضعیت خراب دی.
حالات بي خیر خراب شوی چې خلک لا ډبل چکه چې اگر نارو جامو وسم نه لري.
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو روانه اونۍ د درې ورځنی اعتصاب غوښتنه کړې ده. دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ځینې ماده یادې کړي او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې ورستای پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او سره لیکلې دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هیواد وباسي. یوناما لدې ماده سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیه هر ماده ته باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي، زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شوم او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیه لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې پر اوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړي. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقوقو د موادو د عملی کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی. د خزینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او لدندو ایستل او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورندای. خو ډیرای دا محدودیتونه پر خزو متمرکز دي. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د خزو د حقوقو مدافع فعالانو د نوومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان خزو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي او په ترڅ کې د افغان خزو د حقوقو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان خزو حقوقونه د اسلامي اصولو پرانا کې خوندې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ رادیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغوړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقوقو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دی.
پر راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شوله او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالی د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو د همدغې فرصت سره په استفادې سره موږ غوښتل چې دغه لاریونونه پیل کړو او کوم وضعیت چې د افغانستان ښځې او د افغانستان خلک د په افغانستان کې لري نړیوالو ته یې وړاندې کړو. سربیره پر دې موږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسني شرایطو باندې توجه وکړي او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي، کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډیر ارزښتمن دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازیتوب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازیتوب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړاونو ته ده، یعنی په کوم برخو کې دوی ډیره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زنداني کول لاوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه ګڼي. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې څه شی دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې نشته، بندي کول شته، آزادی د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سه پښتنه دا چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم،
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني، دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام، هم په افغانیت کې، او هم په بشري حقونو کې، او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانه سیاستواله شکریہ پارکزیوا.
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورن مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ایرات په انتون یو شمیر محصلان وی دغه ولایت ته د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د سفر په ورځ په انتون رخصت شوی او ازموینه هم لغوه شوې ده. د ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه مخکې دوی ته خبرداري نه ورکول شوی. دا هم تفصیل.
پانزی ها به روز دوشنبه یا پنجشنبه موکول بشه و امتحان گرفته نشه. به این اساس متاسفانه
دا د هرات پوهنتون دی او محصل غک دی. نوموړی وی د شنبه په ورځ آزموینه ته چمتووالی نیولی و، خو په وینا یې چې د ډیرو محصلونو په څیر ونه شوه کړی آزموینه ورکړي. دغه محصل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د پوهنتون د رخصتېدو او د آزموینې د لغوه کېدو لامل هرات ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سفر یادوي.
در این روز اکثر صنفای امتحان داشتن و آمادگی آموتان برای
په دغه ورځ ډیری ټولګیو آزموینې درلودې او د خپلو آزموینو لپاره چمتووالی نیولی و، خو دغه سفر د دې لامل شو چې د ټولو پوهنځیو آزموینې د شنبه او پنجشنبه ورځو ته انتقال شي. په دې برخه کې له بده مرغه لوړاندې خبر نه ورکړل شوی.
به ای اساس متاسفانه اطلاعاتی از قبل داده نشده بود.
د هرات پوهنتون یو بل محصل چې دای هم نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دغه کړنې د انتقاد په بڼه ازادي راډیو ته وویل.
دیروز 12 همه قوس بود که
قرار تیر ورځ چې د قوس میاشتې 12 نیټه وا او زموږ اخیری ازموینه و، ډیرو ملګرو د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وو. موږ ټاکل شوی و چې خپل ورسته ازموینه ورکړو، خو د لوړ زده کړو د وزیر له سفر سره موږ نه شوای کړای چې خپل ازموینه ورکړو. زموږ ځینې ملګري چې مسافر وو د تګ لپاره چمتووالی نیولای وو، خو ازموینه دوه درې ورځې شاته ولویده.
یو بل محصل چې تازه دی پوهنتون ته لاره موندلې، بیا ازادي راډیو ته وویل د شنبه په ورځ د نوملیکنې د بهیر چارې بشپړېدلې، خو د رخصتۍ له امله یې چارې وځنډېدې. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې تازه سرپرست وزیر شوی د شنبې پورز هرات ته تللی و. موږ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمي نه د نوموړي د سفر او د غشان د هرات پوهنتون د رخصت کېدو او ورسره د ازموینې د لغوه کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین بیا ادعا لري چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدلو کې خزینه استادانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د پوهنتون د محصلینو غوښتنو ته هم جدي پاملرنه نه ده شوې. هڅه مو وکړه چې د هرات پوهنتون د خزینه استادانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني احتساب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځني احتساب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمېنې تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې احتساب غوښتنه په هغو پوسټونو کې شوې چې پر ټویټر خپره شوي او رویټرز خبري اژانسۍ راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا د اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبری آژانس هرانا د راپور له مخې د شنبې تر ورځې پورې د څلور شپېته ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14مه یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوسټونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوی راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی سرنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبری آژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همدارس د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی سرنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغ لاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
میرر برتانیایی ورځپاڼی په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګ بریت په اړه لیکلی دي. په دې مقاله کې راغلی چې په بریت کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریتګر مخکې له دې چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریتګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرۍ اغوستي وي. ورس تلولو چې تر اوسه روشانه نه ده چې دا برید چا کړی وو او هیڅ چا مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستانی سفیر عبید الرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه سوي چې یوازې یوه ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سوي تروریستي حملو مخه دې ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په سر کې لولو چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون وروسته له هغه یوازې یوه هیله پاتې ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته له رسیدو سره دوی اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. وروسته لولو چې طالبانو د نجونو او ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی او د ښځو د فوټبال ملي ټیم اوس هم له دې پریکړې اغېزمن دی، که څه هم غړي یې په استرالیا کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونې چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دې د افغانستان برخه فعاله کړي چې ښځې د خپل هیواد استازیتوب وکړای شي.
په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوری شوی دی. ضیاءالرحمن په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په کوم پریمانه کچه خرڅېدل. یو سړی به چې کابل ته تللی ځپې ته څلور پنځه دانې به وړه وای د کونړ په خپله خلکو ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوې دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډېر کارونه د خلکو باندې ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو، کاپی کار بکې دو. خو اوس حالات بیخي خراب شوی چې ان خلک لا ډبل چکه چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه خالی دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بیروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمنګا ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمنګا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې دا داسې تعلق لري، هغه ورونه بیکاری چې دا مداغه د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دا دغه ورونه بیکاری ورسره د منځ لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د فوټبال لنډی. د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پراپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړ چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په نویمه دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړیو نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یک شنبې ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام اووه بجې جاپان او کرواسیا او شپې یولس نیمې بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندوز شروالۍ په ښار کې د قانونو مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دوکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندوز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندوز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندوز اوسیدونکي سپورت والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانونه ټوله بنده کړې ده، سودا او خرید فروغ ښار بېخي بر غرفې لاندې 15 متره کثافت ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشي چې خلک سودا واخلي خپل.
د دوی د خبرو له مخې د کندوز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینی فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون ساپای چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او د هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، اوس خلک ډېر مشکلات سره دي. جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینی فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو ایښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندوز ښار یو بل دوکاندار خان محمد اوتمنزی ازادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته هم غټ مزاحمت کوي او خلکو ته هم مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ایښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او دا غرفې دغه تختونه چې ایښې دي دا غټ مزاحمت کوي دی خلکو ته. دوکاندار ته هم غټ مزاحمت ده او خلکو ته هم مزاحمت کیږي.
هغه شمیر کسانو چې پخوا په کندوز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هره میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي
د دولت قبلي میشته مرجع کار غریبی میکنیم.
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوو، له موږ نه چا پیسې نه اخیستې، خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نشته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هر میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کومې خواته ولاړسو.
و موږ غوښتل د کندوز د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو لمخې د کندز خر نوې کال مخکې کابو د 50000 نفر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس مهال په دې خر کې کابو 15 لک نفر ژوند کوي. د خاري ماستر پلان نه پلي کېدل او ترڅنګ د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په خر کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.